به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دوستانو پا پی یو استودیو کی مزاج ملند، هر کلی کوم. نن په کابل کې دوه پرله پسې چاودنې شوې دي چې له بده مرغه یو شمېر خبرنګاران چې د ازادي راډیو خبریالان هم پکې شامل دي مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. زموږ یو خبریال عبادالله حنانزه وژل شوی او همدارنګه مو یو بل خبریال سباون کاکړ ټپي دی. زموږ د تعلیمي برخې د یوې خبریالې د ټپي کېدو رپورټ هم ترلاسه کړی دی او موږ هڅه کوو چې په خپرونه کې د هغې دی وضعیت په اړه جزئیات در سره شریکو. وروسته به نور معلومات لرو. پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په استودیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په مکرید مهمو خبرونو سرخط ده. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبريال وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې نننۍ حمله وغندلې. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر د صدر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید شو. پوره خبرونه واوري. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو یو خبريال عبدالله حنانزی وژل سوی دی او د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ زخمی دی. ویل کېږي چې په کابل کې نن سهار د ششدرک په سیمه کې په انتحاري حملو کې ګڼ شمېر خبريالان وژل سوي دي او زخمیان دي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په نننیو حملو کې ټول و ژورنالیستان وژل سوي او څلور زخمیان شوي دي، خو دقیق ارقام به وروسته خپاره سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې ټول یو ویشتنه وژل سوي او یو څلوېشت تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوال جلی یا داعش منلی دی. د عمق په نوم پانی چې د داعش خبرونه خبروي ویلي چې د کابل د ملي امنیت په نویم ریاست یې دوه غبرګي انتحاري حملې کړي او د ملي امنیت زیاتو غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ششدرک کې نننۍ حمله وغندله او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پر خبریالانو او نورو ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. کمیسیون پر هغو ډلو چې پر بېګنا وګړو خونړۍ حملې کوي ژغ کړی چې له داسې جنایتونو لاس واخلي او د بشري حقونو اصل ته دې درناوی وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. جان باس د مالی مرستې د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې دا 10 میلیونه ډالر به له جګړې څخه پر متاثره سویو خلکو، له پاکستان څخه پر راستنو سویو کډوالو او په طبي پیښو کې د پولیسو کورنیو د ملاتړ لپاره ولګیږي. د امریکا د سفارت پرونی نندارتون کې له جګړو او طبیعي آفتونو څخه د زیانمنو شوو کسانو او بې ځایه شوو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې سو. متحدو ایالاتو له 2018 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بشردوستانه هڅو لپاره 2.8 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسمن د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری کېږي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو په پایله کې له دندې لرې شو. د ارمنستان د پارلمان غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاشینیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ خپل کړی او د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د کاندیدی اعلان کړی ده. پاشینیان د 24 کلن دی او غوښتنه یې کړې چې په ارمنستان کې حاکم جمهوري غوښتونکی ګوند د انتخاباتو له لارې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه قدرت ورته ولېږدوي. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به هڅې کوي. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ پرون وویل جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته وړاندیز کړی چې په اټومي موافقه کې باید د درې اړینو مسئلو د ورزیاتولو په اړه خبرې وشي. د فرانسې د جمهور رئیس دفتر ویلي ولسمشر مکرون سپارښتنه کړې چې د ایران د بلستیک توغندیو له 2015 میلادي کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو په منځني ختیځ کې د اساسي شخړو مسلې هم باید د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې راسي چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره لاسلیک کړي ده. خو د ایران جمهور رئیس ویلي چې د اټومي موافقې باندې باید په دقیق ډول بحث وشي او هغه سپاته سي لکه څنګه چې تیار سوی ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی د روهنګیا د وضعیت او د دې اقلیت د کډوالو د ستونزې د څېړلو لپاره نن میانمار ته ورسېده. د پلاوی پرون په بنګلاديش کې د دغه هیواد له چارواکو سره د روهنګیا کډوالو په اړه خبرې وکړې. تقریبا 200,000 روهنګیا کډوال اوس مهال په میانمار یا پخوانی برما کې د فرقې تشدد له امله کډه سوي او په بنګلاديش کې پراته دي. ټاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1500 غړو هیوادونو ډیپلوماټان د میانمار له مشر اونګ سون سوچی سره او د هغه هیواد د پاوځ له مشرانو سره وګوري او د روهنګیا اقلیت پر وضعیت خبرې وکړي.
دوستانو ستړي مشي خبرونه ملازادې راډیو نو غوړیدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کابل نن یو ځل بیا د انتحاري حملو شاهد و. تر یو ویشتو زیات کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي. په مړو او ژوبلو کې ګڼ شمېر ژورنالستان شامل دي. په وژل شوو ژورنالستانو او خبریالانو کې د ازادۍ راډیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی او عبادالله حنانزی په وژل شوو کې شامل دي او په ټپیانو کې زموږ د راډیو یو خبریال سباون کاکړ شامل دي. په دې موضوع به له کابل نه د خپلو هغه خبریالانو نه چې روغ پاتې دي حال درته وړاندې کو. همدارنګ به نور ریپورټونه ولرو. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوستانو ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې وویل نن کابل د دوو انتحاري حملو شاهد و چې درنه مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د پیښې مسؤلیت د داعش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. په دې دوو انتحاري حملو کې د ازادۍ راډیو دوه تنه خبریالان عبادالله حنانزی او محرم دورانی وژل شوي دي. سباون کاکړ د ازادۍ راډیو یو بل خبریال ټپي دی. د نورو رسنیو خبریالانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدا اوس راسره له کابل څخه زما همکار رحمت الله افغان په تماس کې دی. افغان صاحب خبرونې ته ستړی مشي. لومړی خو تسلیت درته وایم د خپلو همکارانو او ملګرو په لاسه ورکولو او مړینې. معلومات به درنه وغواړو چې د پیښې جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه نن سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته زه هم په خپل وار سره د دغه غمیزې تسلیت وایم. واقعا چې ډېر زیاته دردونکې پیښه ده. سهار شاوخوا 8 بجې د کابل د نهم امنیتي حوزړوند د ششترک په سیمه کې د چارواکو په وینا یو موټر سایکل سپور کس انتحاري حمله وکړه چې زموږ دوه کتنه همکاران عبادالله حنانزی او همدارنګه مریم درانی پکې شهیدان سول. له دې نه شاوخوا نیم ساعت وروسته د پیښې ځای ته نږدې د مکوریانو په سیمه کې هلته چېرته چې خبریالان همدارنګه د مرسته رسوونکو کسانو ډلې راغلې وې د چارواکو په وینا یو بل کس چې د کامرمن په جامه کې وو په ځان پورې چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده چې زیات خبریالانو ته مرجوب لا وختې ده. په دغه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې په دغه کې شاوخوا 8 کسان خبریالان شهیدان سوي دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. وروستو چې زیات دا دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له اوسه تر اوسه پورې له دواړو پیښو څخه شاوخوا 15 کسان مړي د کابل بلابل روغتونونو ته انتقال سوي دي، همدارنګه 9 کسان نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی، البته د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستې ده. ممکن د تلفات نور هم لوړ سي، ځکه چې چاودنې دوه وې او معمول سره سم له داسې چاودنو نه وروسته ارقام بیا ورکول کیږي، ځکه چې دغه ټپیان زخمیان بلابل روغتون ته انتقالیږي. د یادونې وړ ده چې په دغه کوم خبریان چې په شهادت رسېدلي، په دې کې یو د ژوندون تلویزیون خبریال ده، همدارنګه د یک تلویزیون خبریال ده، د ای پی اژانس خبریال ده، بلابل خبریالان نور هم د ځینو رسنیو نه دي، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. او د موږ یو همکار سباون کاکړ چې ویډیو برخه کې کار کوي، هم په دغه پیښه کې ټپي شوی ده. او دوه تنه موږ همکاران بلانسه
زیاته مننه، ډیره زیاته مننه دوستانو د ازادي رادیو همکار رحمت الله افغان چې له کابل تفصیل راکو او د خوشنۍ له کابل ونتوانید چې خپل ریپورت پای ته ورسې. مننه تنه کو کورې ودان. دوستانو دې خبرونه ته په همدې موضوع باندې دوام ورکو. نن کومنګ نه کومه تیروتنه کیږي په خبرونو کې، نو په خپل بزرګوارۍ مبخې د ازادي رادیو د کابل د بیرو پوخانه مشر او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر را سره په تماس کې دي. سمندر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په ژورنالیستانو باندې خو تاسو پوخام تل د بریدونو او د ژورنالیستانو سره د زور زیاتی په اړه وخت نا وخت شکایتونه کول، چې کله د دولتي چارواکو او کله د مخالفو وسلوالو او کله د نورو اړخونو څخه. دغه نننۍ پیښه فکر نه کوي چې د افغانستان په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ستر زیان دی چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته اوړي؟
مننه صاحب، واقعا دا یو ډېر لوی دردونکی پیښه ده چې مستیم اول ځل لپاره په یوه داسې پیښه کې چې هلته خبریالان پوښښ لپاره دي، د حادثې لویې حادثې د پوښښ لپاره مستقیم په خبریالانو برید کېږي، د چاودېدونکي توکي د خبریالانو په منځ کې چول کېږي، او لوی شهر جنوبستان خان فلمبرداران ټول زمونږ همکاران په یو ځای شهیدان کېږي او ګڼ شمېر نور زخمیان کېږي. دا واقعا په خپل ځای ډېره عجیبه او خطرناکه پیښه، او د تیرو ټولو څو کلونو پیښو ته چې وګورو دا اول ځل دی چې داسې یو پیښه کېږي. قصدي توګه مستقیم خبریالانو راټولېدل یا د خبریالانو پوښښ ساحه هدف
ګرځي. تاسو په فکر باندې سمندر صاحب، پړه څوک دي په داسې پیښو کې؟ په چا ته اوس موږ د ملامتۍ ګوته ونیسو؟ تاسو په دې اړه څه نظر؟
د دې د مخ مستقیم چا د دغه پیښې غمدې مسؤلیت نه دی اخیستلی. مختلف
متاسفانه له سمندر صاحب سره زموږ اړیکې پرې شوې. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دی. سمندر صاحب اوس دې بیرته اورو، مخکې دې غږ قطع شو، مهرباني خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
کابل کې دننه یو شمېر بریدو کې دا وروستۍ پېښه هم داسې وګڼو چې د خبریالانو وروستیو وختونو کې د کړې، او ډېر خلک دي چې د ازادۍ د بیان د ژورنالستانو د کار د حقیقت ویلو مخالفین دي، دښمنان دي، په دغسې پېښو کې لاس لري. مونږ دا اوس د یو جلسې په تر روانې په لاره کې یو، دغه جلسه زموږ ټولنو د ګډو ټولنو لخوا کېږي، اشتراکي جلسه ده. دغه ټولنو کله ټولو خو بحث کوو چې څنګه تداګونی سو څنګه د حکومت سره خبري وکړو چې حکومت هم پرېښنه وایي چې پر دې په هغه پیښو کې او دا ګروپونه هم چې په کینه د لاسي کې لري هغه یې هم پیغام درته چې خبري اعلان به طرف دي خبري اعلان په دې چا تلوینې دي په حقیقت ویلو طرفداران دي حوادث په طرف ته د پوښښ لري د دې وجهه د دې چې ټول د دې څخه انکار کوي دا د دې مطبوعات د ازادي سره د خپلې ده او هیڅ دغه شي ټول یا دغه شي واخ چې دا نه ته یې په پاکستان خلک ته وګونه واه د ستاسو د ازادي او د لارې د اوس نشر سپر لپسي هر څه هر څو هر افغان هر بهرنی اوس نړۍ او په یمن کې د نړۍ مرواله ټولنې روان ده چې چې د جمهور فار د فرقې ټول خو شي دي په دغه کې کوم دي ټول نړۍ رمځنه کړي ده ان په خوږو کې یو رمځنه کړي ده په پاکستان مدني شورونه په دغه کې ټول کورنۍ رمځنه کړي دي په کوم ډول ستاندې ته راځي خلک دې حقیقت له پرکار کوي ډېر رسنۍ مهمې رسنۍ د افغانستان چې د افغانستان جغرافیې یو محبوبیت لري کار کوي د ازادۍ هم نوی قانون پر ستر د ازادۍ ته تاسو ته وړاندې شوی دی د ازادۍ همکاران د سنچري دي
ډیر زیاته مننه سمندر صاحب کور دی ودان په روانو خبرونو کې ستاسو دی غونډې نه څه نتایج او هغه به هم له تاسو او ستاسو له نورو همکارانو نه اخلو او له اوریدونکو سره به یې شریکوو. موږ د ازادۍ راډیو د خبریالانو په توګه په خبري ټولنو کې په خپلو نورو همکارانو او د نورو رسنیو په استازو همدارنګه ستاسو غوندې د خبریالانو د دفاع په ادارو باندې حساب کوو او په روانو خبرونو کې به په ګډه له تاسو سره په دې اړه کار کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې له رئیس رحیم الله سمندر سره مو د نننۍ پیښې په اړه مرکه واورېده. نن په کابل کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. لږ تر لږه وطن ژورنالیستان په دې وژل شوو کسانو کې شامل دي چې دوی د ازادۍ راډیو خبریالان دي. محرم دورانی او عباد الله حنانزه په پیخه کې وژل شوي دي او همدارنګه زموږ یو بل خبریال سباون کاکړ ټپي دي. د نورو رسنیو یو شمېر استازي او خبریالان هم په پیخه کې په مړو او ټپیانو کې شامل دي.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم د امنیتي چارو له کارپو باري آرس سره د نننۍ پیښې په اړه غږېدلې او پام وکړئ. دې مرکې ته
په لبه د مرکز څخه په ډېر تعصب باندې مو دا خبر واورېدي. لومړی هغه کسان ته چې په دې واقعه کې شهیدان شوي دي مغفرت غواړو، خدای تعالی دې وبخښي. هغه کسان چې زخمیان دي شفا یې عاجل ته غواړو، کورنۍ ته ګډګیرن ورکو، خدای دې صبر جمیل ورکړي. تر هغه وروسته باید ووایو چې یقینا خاصتا په دغه څه وختونو کې چې حساس ډیموکراتیک پړاوونه ترسره کېږي لکه انتخابات او د نوم لیکنې بهیر باید امنیت ته ډیر پاملرنه وشي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی او د هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم په عمق باندې لاسونه لري. که تاسو په یاد یې هغه لویه چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایي کې وسوله، هم په مرکو کې دا تقاضا وسوه چې باید امنیتي ځواکونه نور هم بیدار شي، نور هم هڅه وهاند وکړي او دوی باید امنیت د ولس تامین کړي، خاصتا په دغه اوسني بهیر کې یا په دغه اوسني وخت کې. او دغه تر څنګ تقاضا وشوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د دغه سي حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي، لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کمانډان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پس له دې استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو، خو د هغه کومه بیلګه نه ده تر سترګو شوې. دا دی بیا دغه سي واقعیت اوسوله. په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیتي ځواکونو ډیر زیات دی، باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي او د آینده لپاره نور هم باید هڅه وهاند وکړي. خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید واوسي.
باری یارز د امنیتی چارو کارپو چې په کابل کې نن د دوو پرله پسې انتحاري چاودنو په اړه څرګندونې کولې. د چاودنې په ژورنالیستانو شوې دي او همدارنګه د مرستې رسونې په کارکوونکو باندې شوې دي. له بده مرغه د ازادي راډیو دوه تنه خبریالان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. دوستانو اوس هم یو عاجل خبر چې همدا اوس مو ترلاسه کړ، په کندهار کې درنه انتحاري حمله شوې ده. صادق رښتینی له کندهار نه د اسکایپ په وسیله را سره ملګری دی. رښتینی صاحب، له جزئیات له تاسو نه اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. څو شپې مخکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په عبدالله کاري سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو د ټونس موټر په وسیله ځان وژونکي حمله شوې. د کندهار د امنی کومندانۍ البته د کندهار د امنی کومندان جنرال عبدالرزاق سیکرتر غورزنګ افریدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې یولس ملکیان وژل شوي او د شپږو رومیانۍ سرتیرو په ګډون ولس کسان ټپیان شوي چې دوه پولیس او نه ملکیان پکې شامل دي. د غورزنګ په وینا رومیانۍ سرتیری چې د کندهار د وای ډګر د امنیت مسولیت لري د دامان ولسوالۍ په عبدالله کاریز کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې ولاړ و چې حمله کوونکي خپل د چاودیدونکو موادو ډاک موټر ته چاودنې ورکړې. د افریدی په وینا د چاودنې ځای ته نږدې د ملکي خلکو کورونه و، ځکه خو تلفات ملکیانو ته رسېدلي. چارواکي وایي چې د پیښې ټپیان د کندهار په وای ډګر کې نظامي روغتون ته انتقال شوي. البته تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او د پیښې نور جزئیات به په راتلونکي خبرونه کې اوریدونکو ته د اوریدونکو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صادق رښتینی له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریالو چې دغلته یې د نننۍ انتحاري حملې حال راکو په دامن ولسوالۍ کې شوې ده او لږ تر لږه یولس تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. همدارنګه د څو رومانی سرتیرو په ګډون یو شمېر نور کسان پکې ټپیان دي. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړه او نامنیو په تیرو نږدې شپاړس کلونو کې زیاتو ژورنالیستانو ژوند واخیست او زیات نور یې ټپیان کړل. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب څخه استعفا وکړه. ښاغلی تسل وایي د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت ناغېړې وه. لا تسل سره هڅه کوو چې وصل شو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه ترې واورو. د مام کاروي چې عزیز تسل را سره وصل شوی دی. عزیز تسل هم دا شیبه د اسکایپ له لارې له کابل را سره په تماس کې دی. تسل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په نخه کیږي؟ داسې لنډ جزئیات راته ووایي، ځکه چې نن موږ د یوې ډېرې خونړۍ پیښې شاهدانو چې په مستقیمه توګه پکې ژورنالیستان او مرسته رسوونکي په نخه شوي په کابل کې.
ډېر زیات مننه. اول خو دغه خونړۍ پیښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالستان چې موږ له لاسه ورکړل کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالستان تسلیت ژورنالیستان لایو لوري نام خوندینه دي د ټولو ترهګرو لوري هغه ک په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي د افغانستان په جګړه کې داخلي دي دغه لوري وژل کی په لومړی قدم کې هغه ک داعش دی ک طالب دی موږ نمونه نه ورته یو دوه چې دا نوم گزاري کو زموږ ته ترهګر دی هغه چې د بیان ازادي ګواښي چې ژورنالیست ګواښي هغه ترهګر دی هغه زموږ دښمن دی په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی قمندانان دي یا هغه افراد دي چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنیو باندې فشار راوړي. په درېیمه برخه کې خپله د حکومت رسمي پولیس امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خشونت په پیښو کې دخیل دي یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګیټ کیږي ژورنالیستان وژل کیږي په دې کې هم د حکومت ضعف دی. که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل له تاسو نه همدا وپوښتم تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلي یی چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې. حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولی شي او نه یې کوي او که کولی شي څه کولی شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولای شي چې اول د ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي ساتل هغه نشي پروټیکټ کولای هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نوه پلان نه لري ناغېړي کوي هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده د حکومت لپاره د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کیږي دا غیر ښه پیدا کی مخته مثلا د ارغن په پیښه کې مخته قاتل بلفیل ونیول شو قاتل بلفیل ما ته څه درد دوا کولی شي هغه حلقه هغه طرحان هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي هغه ریښه دې پیدا شي هغه که په کندهار کې که په کوټه شورا کې که په مساکلا کې که په د دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طرحانو ځالې پیدا شي. دویم حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي مثلا ژورنالیستان ته د امن خونې جوړوو ژورنالیستان ته د تحفظ طرزالعمل جوړوو خو په دې باندې عمل نه کوي د ژورنالیستان د مسؤلیت طرزالعمل جوړ شو کوم چارواکي کوم قماندان کوم د والي هغه په نظر کې
ډېره زیاته مننه تسل صاحب راسره اوسه زه تا ته بیرته راځم. د افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر راسره هم په تماس کې دی. بشر صاحب تاسو ته راځم تاسو راته دا ووایئ چې د نننۍ پیښې مسؤلیت د داعش په نوم باندې یوې وسله والې ډلې اخیستی دی. مخکې تسل صاحب په خپلو څرګندونو کې وویل چې موږ یې په یو نوم او په بل نوم نه پیژنو موږ یوازې ترهګر پیژنو هغه چې د بیان د ازادۍ مخالف دی هغه پیژنو. تاسو فکر باندې داعش څوک دی څنګه دومره پرله پسې بریدونه او حملې کولی شي او حکومت یې ولې تر اوسه پورې په مهارولو کې پاتې راغلی دی؟ دا ډله خو په دې وروستیو کې راپیدا شو او اوس تر دې حده ورسېدله چې یوه ورځ وروسته په کابل کې د یوې حملې مسؤلیت اخلي یا د افغانستان په یو بل ولایت کې. نوري صاحب تاسو
ته سلام او ستاسو اورېدونکو ته دغه انتحاری حمله چې کیږي دغه عوامل تاسو پوهیږئ چې داخلي او خارجي عوامل شته دي. داخلي عوامل تاسو پوهیږئ څنګه چې ستاسو ګډه خبریاله وویل دلته هم په حکومت کې شته هم د حکومت نه د باندې شته هغه جنګ سالاران هم شته دي چې هغوی ګټې کله چې د یو ژورنال څرګندل کېږي یا د دوی کوم جرایت چې دوی پیدا کوي او وباسي مطبوعاتو ته هلته دوی مداخله کېږي او په دې ترتیب هم په دې کې برخه لري هغه هېوادونه چې د تروسانو ځالې هلته شته دي او تروسان هلته ژوند کوي او تروسان هلته تعلیم و تربیه کوي با پیسې ورته ټول دا شیان. نو له حاله ژورنالیستان په عمومي صورت سره زه باید ووایم چې د افغانستان یا د جهان هغوی سفیران دي یعنې په دې معنا سره په عمومي صورت سره بے طرف خلق دی هیچ چا سر رابط نه لري یوازې دیوال چې خپله دند د قانون تشویر
د بشر صاحب غږ موږ ته سم نه راځي. تسلسل که تاسو وخت لرئ موږ د خبرونو وخت ته رسېدلي یو. داسې یوه یوه نیمه دقیقه دې موږ لنډ خبرونه نیسي بیرته تاسو ته راځم. یو دوه پوښتنې له ما سره پاتې دي چې هغه درسره یاد کړم. نو تاسو په لاین کې راسره اوسئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. له دې د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو دوه کارکوونکي عبدالله هننزای او محرم درانی وژل سوي دي. عبدالله نوی واده کړی و او محرم د شرایطو د څلورم کار محصله وه. د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ زخمی او په روغتون کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نننیو انتحاري حملو کې چې دواړه په ششترک کې وسوې یو ویشتنه وژل سوي او تر څلوېښتو زیات زخمیان دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله غندلې دي. دارک خبر پاڼوای جمهور رئیس غنی و کمیسون ته سپارښتنه کړې چې د زخمیانو څارنې ته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې پر خبریالانو او ملکی وګړو حمله وحشیانه غیر انساني او غیر قانوني کار دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي چې په کابل کې په نننیو انتحاري حملو کې ټول وطن خبریالان وژل سوي او د دې ادارې د مشر مجیب خلوتګر په وینا څلور خبریالان زخمیان دي. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدراعظم چوکۍ ته کاندید سو. ټاکل سوی چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د صدراعظم په ټاکلو انتخابات وي. د سوریه دولتي مطبوعات وایي د هغه هیواد پر شمالي سیمو په راکټي حمله کې تیره شپه د حکومت شپږویشت پلویانو سوال وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس وژل سوي کسان تر ډېره حده د ایران وګړي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې دا خبر تایید کړی. د دې خبر نور جزئیات په بل خبرونه کې واوري. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د روهنګیا د وضعیت او د دې اقلیت د کډوالو د ستونزو د حل او څیړنې لپاره نن میانمار ته ورسید. د پلاوی پرون په بنګلاديش کې د بنګلاديش له چارواکو سره د هغو روهنګیا کډوالو په اړه خبرې وکړې چې هلته ورتښتیدلی دي. رپورټونه وایي 100,000 روهنګیا په برما یا په میانمار کې د بشري حقونو د زیاتی او د تاو تریخوالي له امله بنګلاديش ته کډه سوي دي او هلته میشتي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله له موږ سره د همدا شیبه عزیز احمد تسل د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې ښاغلی تسل یې مشري کوي. تسلسل مخکې مو د حکومت د هغه کلونو په اړه له تاسو وپوښتل چې تاسو فکر کوئ چې حکومت یې کولی شي او نه یې کوي، یا په حکومت کې شته بې پروایي د دې سبب کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هغه اړین ګامونه وانخیستل شي. دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالیستانو په داسې بې رحمۍ سره بریدونه وکړي لکه نن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالیستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ یا فکر نه کوي چې وخت به خلق او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
تاسب سره تاسو ټول همکاران ته د زړه تسلیت او ټول ژورنالستان ته زړه تسلیت وړاندې کوم. ډېره ترخه پېښه وه، بیا د ازادي راډیو دوه خواږه همکاران شهیدان شول. متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیارې او تر لاندې راشي. او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې چې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه دی د لایف خبرونو لپاره جی، دا یو ډول یو موانع ایجاد شول چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي. خبریال نش کولای چې نور په ګراوند کې په سیمه کې چې هغه واقعیت حال دی هغه راواخلي، چې دا یو 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 صدمه ده د بیان ازادۍ ته د ولس په وړاندې، ځکه ولس به له اصلي واقعیت نه ډېر ښه خبر نه شي، په وخت به خبر نه شي. په دویم برخه کې دغه پینزلس کلونو کې په دیشپارس کلونو کې چې موږ په افغانستان کې وازنای څه چې لرو هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعات ازادي ده، او هغه ولسته د اطلاعاتو د لاسرسي برخه ده چې ولسته تر نور امکاناتو نه اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې لږ تر لږه سړی ویلی شي چې دا دی حکومت یو نیک کار و حکومت تا بیان ازادي ساتلی و. خو دی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر اتک سره دغه د بیان ازادي ورځ تر بل یو ډول لکه په لوی لاس چې هڅه کوي چې دا کنټرول شي، یو ډول په لوی لاس باندې شاوخوا نه ورته مشکلات جوړیږي، خبریال د دولت له لوري وهل کیږي، خبریال د سیمه ییزو زورماکانو له لوري وژل کیږي، او خبریال د له بل اړخه نه اوس داعش مثلا څوک دی؟ زه ماته حکومت دا تعریف کړه چې د داعش په نام باندې ته ما وژنې، ته ولې د دغو ریښې د دغو تورستي ډلې هغه اصلي ریښه موږ ته نه روښانه کوي؟ طالب که خبریال وژي درسته ده چې هغو وژي، هغو ویله چې دا خبریال ما په دې اساس ووژي، اما داعش ته په کوم نامه باندې خبریال وژنې؟
تاسو فکر باندې د داعش د څرنګوالي په اړه په افغانستان کې ابهام موجود دی، چیرته دی، څوک دی، څنګه راغلي دي، په کومو سیمو کې دي، څومره دي؟ فکر کوئ چې په دې اړه د معلوماتو روښانتیا شته د ژورنالستانو او رسنیو سره؟
متاسفانه نشته. په افغانستان کې د داعش ډلې په د هرې سیمې ډله په یو خاص برخه پورې یا په یو خاص چپ سي اړه لري، یعنی یوازې په موږ نشو ویلی چې د داعش ډله مشخصا یو ادرس لري، دلته مختلف ادرسونه دي. په شمال کې یو ډول داعش دی، په شرق کې بل ډول داعش دی، اوس تازه چې سر راپورته کړی دی په جنوب کې بل ډول داعش دی، یو شمېر یې د طالبانو بیلې شوې ډلې دي، یو شمېر یې د قوماندانانو له د پخوانیو زورمکان له لورې هغه معاش ورکول کېږي، هغه هغو ته یو ډول سپورټ ورکول کېږي. له بلې اړخ نه شک دا دی چې د حکومت له لورې نه د داعش یو
ډیره زیاته مننه تسل صاحب، کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. فاروق بشرم را سره په تماس کې دی، د حقوقي چارو کارپو دی. بشر صاحب، د تاسو نه وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې تاسو فکر باندې حکومت د افغان ژورنالستانو د ساتنې په اړه څه کولی شي؟ او دا چې د یو لوري او بل لوري نظرونه نه ده چې حکومت د ژورنالستان نه پنخه کوي، بلکې د حکومت دنده وظیفه ده چې ژورنالستان خوندي وساتي او د بیان ازادي خوندي وساتي. په دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ چې حکومت خپل مسؤلیتونه قانوني څومره پر ځای کړي؟
تاسو پوښتنه پوهیږي چې د اساسي قانون پر بنسټ دا چې حکومت او دولت دا دنده لري چې د ژورنالستانو بلکې د ټولو ولس باید امنیت شي. نو له دې کبله تر کوم ځای پورې چې زه پوهیږم، اسان څنګه چې تاسو صاحب هغه فرمایل، په دې وختو کې څنګه چې معلومیږي، حکومت یا عمدن او یا غیر عمدي نه ده توانیدلی چې نه یوازې دا چې د ژورنالستانو بلکې د عامه خلکو ژوند هم خوندي وساتي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. بشر صاحب، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو او خدای پاماني در سره کوو. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه او له موږ سره مو خبرې وکړي. دوستانو، وروسته د تاسو نظرونه اخلو. تاسو د نننۍ پیښې په اړه په ځانګړې توګه د ازادۍ راډیو هغه اوریدونکي چې زموږ راډیو اوري، نن د موږ دوه تنه ژورنالستان په نننۍ انتحاري حملو کې وژل شوي دي، یو بل مو ټپي دي، همدارنګ د نورو رسنیو ژورنالستان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. وروسته تاسو هم راته زنګونه وهلی شئ او د تاسو نه به مو واورو چې تاسو د دې پیښې په اړه څه نظر لرئ او څه راته ویل غواړئ. خو اوس اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی، دی په کابل کې زموږ همکار دی. دنه به دغه د دوو تنو ژورنالستانو چې زموږ دوه تنه ژورنالستان وژل شوي د دوی د ژوند او همدارنګه د دوی په اړه واورو. ښاغلی اکرام، لومړی خو تا ته تسلیت وایم، همدارنګه په کابل کې خپلو ټولو همکارانو ته تسلیت وایم د دې پیښې له کبله. د عبدالله حنانزي رپورټونه موږ پخوا لرل، اورېدونکي به یې غالبا له غږ سره اشنایي. ته یې راته په اړه ووایه، څوک څه ډول یو شخصیت درلود، له تا به واورو.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه به بېرته تاسو ته تسلیت ووایم.
دیوی کورنی غړی یو عبادت الله ننځه د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالی اوسیدونکو یو شاوخوا شپږویشت کاله عمر لرلو و میاشتې وړاندې واده وکړه تر دې دمه کوم اولاد لانه لرلو. ازادي راډیو سره په نیوز برخه کې لږ تر لږه تر یو نیم کال پورې پاتې شو. واقعا یو ښه خبر یالو. هغې نه وروسته د کاروان زهر پروګرام چې د مخدره موادو پر ضد باندې جوړیږي د هغې برخې ته لاړو. حنانزه صاحب واقعا ښه انسان و، تکړه سړی و، ټول عمر یې خوله له خندا نه ډکه وه. په هره برخه کې خبر خورد کوه له خپلو همکارانو سره. غمی واقعا ډیر زیات دروند دی. ازادي راډیو نه وړاندې دا په کابل نیوز کې د خبریال په توګه باندې و. دلته یو مطرح خبریال بلل کېده او ډیر زیات لایق و. د موږ بله همکاره محرم دورانۍ چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده، د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي نه فارغه شوې وه. تر پنځه ویشت کاله یې عمر درلوده. ده هم لیکواله وه، شاعره وه، وړاندې په سلام وطندار راډیو کې دنده درلوده. لږ تر لږه درې څلور اونۍ کېږي چې ازادي راډیو ته راغله او په تعلیمي برخه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې کومه خبرونه چې موږ لرو دای چلوله. ظاهرا ډیره غریب ښکاره کېده او ډیر زیات کورني مجبوریتونه یې درلودل. واقعا ښه استعداد و چې موږ نن د بده مرغه لاس ورک شعر ډیر ښه دیکلومه کوو. اورېدونکي خامخا له غږ سره آشنایي لري. نو دواړه زمونږ ډیر ښه همکاران، دواړه ډیر مینه ناک همکاران. دا په دې نننۍ پیښه کې موږ د لاسه ورکړه. دا موږ دپاره واقعا درون غم دی.
ډیره زیاته مننه تاسو ته هم تسلیت وایم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او همدارنګ ټولو همکارانو ته او خدای دې دغه دوه تنه وبخي او خدای دې جنتونه ورکي. مننه کوو دوستانو. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، تاسو ته راځو او تاسو نه اورو د نننۍ پیښې په اړه. نن په کابل کې دو انتحاري حملو ګڼ شمېر ژورنالستان ته مرګ ژوبل اړولې ده. البته نور خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوښتې ده، خو ژورنالستان پکې ډېر مړه او ټپیان دي. په ځانګړې توګه د ازادي راډیو دوه تنه ژورنالستان وژل شوي دي او یو مو ټپي دی. عبادالله حنانزه او محرم دورانۍ متاسفانه چې په وژل شوو کې دي او سباون کاکړ ټپي شوی دی. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دغه غمجنې پېښې د شهیدانو تسلیت او د ازادي راډیو کارکوونکو ته دوی د همکارانو تور ته کوم، بیا ټول هغه شهیدان تور تور کوم. زما نظر دا دی چې ویل شته عمل نشته. دوی خاص الخاص خبره چې کوي هغه ته شو ګوري. په کراتو کراتو دوی دا ویلي دي اته ژورنالستان ملکي وګړي چې موږ به د دوه امنیت ساتو، دوی د دوه امنیت نشي ساتلی. نو زما د دغه د نن د پېښې د هرې پېښې چې نن په کابل کې وه، په کندهار کې وه، پرون په هلمند کې وه، د دې ټولو پېښو مسؤلیت زه نه پر داعش ته اړوم، نه خاص الخاص د دغه د اشرف غني صاحب د حکومت په غاړه ورکوم. دا د ټول سیاست مداران ټول خلک دا وایي چې د سیمې استخبارات ولې دا زموږ د افغانستان استخبارات سلام رسول دا بده دي، دا نشه دي، دا استخبارات نه دي. او بل هغه مدیران هغه رئیسان چې په خاص الخاص په امنیتي ملي کې خاص په استخبارات کې کار کوي، په لس او شل کار کوونکي همکاران جذب کړي دي. څوک چې دې څه پوښتنه وکړي چې دغه چې د همکار جذب کړی دی، دوی دغه مهرباني وکړي، دغه ته ما اته یو کریډیټ کارت ورکړی دی. هغه چې دا پېښه ویني دا دولت خبر نه ورکوي، د خپل امنیت خبر نه ورکوي. نو د دوه ټولو پره زه خاص الخاص د اشرف غني صاحب او د پر حکومت باندې کو پاور په غاړه کوي، په دې باندې خاص الخاص نه داعش دی نه طالب دی، ټول دغه زور واکان دي چې په پیسو باندې د خلک رانیسي او په خلکو باندې پټاوي خو له ګټو دپاره.
ډېره زیاته مننه د تاسو نظر و خپور شو. بل اوریدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او دغه د نننۍ پیښې په اړه تاسو څه وایئ په ژورنالیستانو د دا ډول بریدونو په اړه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ.
او تاسو ته ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. حکمل افغان یم د خوست نه. نننۍ پیښې په اړه دا وایم چې په دغه ژورنالستانو باندې مې ډېر زړه خوابده شو. الله پاک د دوی ته جنت الفردوس نصیب کړي. په راتلونکي دا کې د خدای پاک داسې د ازادي راډیو کارکوونکو داسې خونړیو چاودنو ته په امن کې وساتي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورېده. کور مو ودان. بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ کوچه صاحب ستړی مشي. نن موږ د خپلو همکارانو په ویر ناست یو، څه راته وایي؟
ډېره مننه کوم، خوشاله وم، کامیاب اوسئ. زه دومره ویده سم درته د خبریالانو په توګه باندې چې کوم خبریالان چې وژل شوي دي. واقعا دا خو ډېره ناشنا خبره ده. خو یوه خبره کوم چې د بیان راډیو دا نور دویګان زیاتې زموږ ضرورت ده په کابل کې. دوی داسې خپرونې لري چې امنیتي ځواکونه په کښې د افغان د ملي اردو نور ځواکونه مثال ستاینه کوي چې ملي اردو ځواکونه داسې یوازې دوی پیاوړي دي، دوی ځواکمن دي، دوی طالبان له منځه وړي. دغه خبره ته دوی غور وغواړي چې مونږ د بیان ازادي غواړو، مونږ حق وایو، حقیقت خبره کوو، چا ترفي نه کوو. نو سل د سل ترفي کوي د حکومت، او حکومت کوم خبرونه خبري هغه دوی خپري. نو طالبان چې کوم نظر خبره خبري هغه دوی نه نشروي. نو دوی بې طرفه نه دي، رسنۍ دي د حکومت په طرف باندې کار کوي.
مننه د تاسو نظر و خپور شو. بل اوریدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
ستړی مشي خپرونې ته مهرباني. مهرباني وکړئ، نن موږ د خپلو خبریالانو په ویر ناست یو. په کابل کې د موږ دوه تنه خبریالان په یوه انتحاري حمله کې وژل شوي. موږ خوشحالیږو که په دې موضوع د تاسو نظر واورو.
دغه ستاسو خپرونه مې واورېدله. اول خو د دې ژورنالستانو یا د خبرنګارانو تا ته پلارو مورو درمانو دوستانو ته تسلیت وایو. موږ دا نظر لرو چې تاسې هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو، تمام دنیا پوهېږي چې دا افغانستان څه چې ژورنالستان دغه اشرف غني وو ډاکتر عبدالله مسؤول دي، بجت رسمي دي مسؤوله. تاسې د طالب او دغه څخهمن لرئ د داعش شرف ډاکتر عبدالله وو، اشرف غني په کې باندې مسؤوله دي.
دوستانو ډېره زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اورېدونکي ته ورځو او دا به مو د وروستي اورېدونکي چې په دې خپرونه کې راخلو. مهرباني وکړئ د تاسو غږ خپرېږي څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
ولې اجملان صاحب، زه به خپل سلامونه په شعر سره درته پیل کړم. وایي ستاسو وطن یم، ستاسې کور یم، بچانو بس دی نور مې مه ورانوئ. د غلیمانو د پیغور یم، بچانو بس دی نور مې مه ورانوئ. اجملان صاحب تاته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه هم ستاسو سره ستاسو په ماتم او ستاسو په ویر کښې در سره شریک سړی یم. قاري صاحب پښتون یم.
مننه قاري صاحب. کور دې ودان.
اجمل صاحب په خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړئ چې ستاسو د ازادي راډیو دوه تکړه خبریالان نن خپل هماغه ژوند دلته څه ورکوي او خپل ابدي کور ته ولاړه. خدای دې ابدي کور ور جوړ کړي. اول تاسو راډیو ته، ژورنالیستانو ته په پوره کې او په کابل کې ټولو ته تسلیت وایم، او دوم دوی ته جنت فردوس او بازماندګانو ته اجر عظیم غواړم، صبر جمیل غواړم. واقعا دا هغه تکړه خبریالانو چې د خلکو ژغونه د اراکینو تر غوږو رسول، او دوی بې طرفه خلک و، رسنۍ واقعا بې طرفه خلک دي. دا چې بعضې خلک تشریح کوي هغه دا چې خپل نظر دی، زموږ د ازادي راډیو نظر نه دی. نو زما هدف په دې کښې دا دی چې د دوی وینې خو تویي شي. خدای تعالی دې نور د افغان په لاس افغان وینه نه تویوي، خدای دې نور د انسان په لاس د انسان وینه نه تویوي. او سچ د راډیو ته مې، سچ د راډیو د کارکوونکو ته مې خواهش دا دی چې د دوی په خاطر باندې نن د شعبان څوارلسمه ورځ ده، شپه یې پنځلسمه ده. په دې شپه کښې لور د پیغمبر وفات کړی دی. دوی هم په دې شپه کښې ګور ته ولاړه، خدای دې ګور ور نوړا کړي. په دوی پسې باید د دوی پاتحه باید واخیستل شي او پاتحه باید مشخصه شي او په ازادي راډیو کې د دوی درناوی وشي. ټول افغانان باید د دوی درناوی وشي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. په کابل کې د مونږه بیرو او د مونږه دفتر په دې برخه کې کار کوي او انشاءالله چې لکه څنګه تاسو وویل د فاتحې مراسم به هم لرو او همدارنګه په راډیو کې هم هڅه کوو چې د دغه دوو تنو خپلو همکارانو په اړه چې متاسفانه نن لږ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه د دوی په ژوند او د ژوند په بېلابېلو اړخونو هم له تاسو سره خبرې وکړو او ستاسو غوندې د حقوقو نظرونه هم خلکو سره شریکو. مننه درنه کوو دوستانو. زموږ غږ آزادي راډیو نوري.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو نوري وسم راځي چې د څو خبر پاڼې راوخلو. د ولسمشر اشرف غني لخوا چې ارګي و خبر پاڼه خبره کړې ده په هغه کې نننې پیخه په کلکو ټکو غندل شوې ده. ولسمشر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په خواشینۍ سره د کابل په نننې تروریستي پیخه کې د هیواد د رسنیو یو شمېر خبریالان هم شهیدان او ټپیان شول. د وینا ازادي د خلکو او حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده. ولسمشر ویلي چې په ټول توان به د دغې لاسته راوړنې او ارزښت ساتنه وشي. جمهور رئیس غني پر ملکي وګړو او خبریالانو برید نه بخونکي جنایت بللی دی. د وینا ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت په کتوې د رسنیو ګډې کمیټې ته لارښوونه وکړه چې د زیانمنو شو خبریالانو د ملاتړ او هغوی ته د رسیدنې د څرنګوالي په برخه کې اقدام وشي. همدارنګه جمهور رئیس د نننیو تروریستي پیښو ټپیانو او د شهیدانو کورنۍ ته په عاجلې رسیدګۍ ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې تر پایه دا نه دی ویل شوي چې د هغه ترهګرو یا هغه کسانو په وړاندې به څه اقدام وشي چې د دې پیښې عاملین دي. همدارنګه د د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ل دفترم د ویان دفترم په دې اړه یو خبر پاڼه خپره کړې ده. دا پیښې د بیان په ازادۍ برید بللې او ویلي دي چې دا وحشیانه حملې د ټولو اخلاقي انساني او اسلامي موازینو سره په مخالفت کې دي او د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکي کړې ده. همدارنګه ګڼو د رسنیو د ملاتړ ادارو هم دغه پیښه غندلې ده او په افغانستان کې په ټولو لورو غږ کړی دی چې رسنۍ دې خپل کار ته پرېږدي او د رسنیو خوندیتوب او د خبریالانو خوندیتوب دې تضمین کړي. نوی وایي په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه و خبریالان وژل شوي دي. دوی وایي چې دا معلومات ابتدایي دي او کېدای شي دا شمیر تر دې زیات شي. مجيب خلوتګر چې د دې بنسټ رئیس سیاسي رادیو ته ویل چې دوی د دغه پیخي غندنه کوي او له حکومتي چارواکو د جګړې له نورو خکېلو لورو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب او د دوی بي طرفي ته درناوی وکړي. دوستانو دا د ازادي رادیو ده.
ازادي رادیو د بي طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
اوس به هم لاړ شو. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې د روانو انتخاباتو په اړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي ټاکنې کیږي که مسخري. ورسپانه لیکي د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې او تیاریو پر تړاو اندېښنې ورس تر بلې زیاتېږي. له یو اړخه د خلکو کمه نوم لیکنه او له بل اړخه د ټاکنو په څرنګوالي او پروسیجرونو جدي نیوکه شته چې نه ورته د ټاکنو کمیسون وړ ځواب لري او نه هم حکومت په تړاو څرګند دریز. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دغو اندېښنو ته په پام سره اوس پوښتنه دا ده چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک به څه وي. ورسپانې دا هم لیکلي چې اوس خلک نوملیکنه نه کوي او د نوملیکنې لپاره مشخصې غوښتنې لري، خو کمیسیون او حکومت د خلکو د غوښتنو پر ځای یوازې هڅونه کوي چې په باور یې د ټاکنو لپاره د کمیسیون او حکومت اوسنۍ کړنې د ټاکنو د مسخره کولو په معنا دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي دي را روان انتخابات به د خلکو او حکومت ترمنځ ګڼ مسایل روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي دا به هم روښانه شي چې خلک په کوم اندازه د یوې مهمې ملي پروسې د امنیت په خوندیتوب کې د حکومت په وړتیا باور لري او دا هم چې آیا حکومت کولی شي د یوې روغې او شفافې پروسې په اړه خلکو ته ژمنه ورکړي. ورسپانه لیکي تر اوسه د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ډیر پڅ روان دی، خو حکومت مسولیت لري چې په پاتې موده کې خلک په دې قانع کړي چې په را روانو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره له زورواکو د درغلیو فرصت واخلي، کوم چې د ورسپانې په باور د یو شمېر راپورونو له مخې سر له اوسه ورته املاوې تړل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د تیر ځل په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د یو رقیب د زلمی رسول په حواله لیکلي دي چې د افغانستان خلک نور په هیڅ وجه تقلبي انتخابات نه مني. د ورسپانې په خبره نوموړي دا هم ویلي که څوک داسې فکر کوي نو دا ناشونی ده. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. انیس لیکلي په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړې چې په افغانستان کې انتخابات د دغه هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او بارزښته دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د جوړولو لپاره له افغان حکومت سره زموږ هڅې روانې دي، او دا د افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولیت دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
دوستانو مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په کابل کې نن دوه انتحاري حملو لسګونه کسان وژلي دي او څلوېښت ټپیان کړي. البته د کورنیو چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې په وینا تر یو ویشتو زیات کسان پکې وژل شوي. په وژل شوو کې تر وو زیات خبریالان شامل دي. لږ تر لږه د ازادۍ راډیو دوه تنه خبریالان محرم دورانی چې زموږ یو همکار و او همدارنګه عبادالله حنانزه متاسفانه چې په وژل شوو کې شامل دي، سباون کاکړ د ازادۍ راډیو بل خبریال په ټپیانو کې شامل دي. د پیښې پړه د داعش په نوم یوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. له موږ سره د داعش د وسلوالې ډلې د څرنګوالي په اړه ګڼې پوښتنې دي، همدارنګه به تاسو سره هم په دې اړه ګڼې پوښتنې. داعش وسلواله ډله څوک ده؟ په څومره پیمانه په افغانستان کې فعالیت لري؟ څرنګوالی څنګه دی؟ په کومو سیمو کې ده؟ حکومت یې پر ضد تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي؟ آیا ممکنه ده چې دغه ډله لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې داسې یو حد ته کمزورې کړی شي چې دا ډول بریدونه پلان نه کړي؟ آیا دا ډله ده چې دغه پیچلې حملې پلانوي؟ که دا حملې پلانوي په کومو سیمو کې پلانوي؟ له کومه ځایه پلانوي؟ داسې ګڼې او په لسګونو پوښتنې شته دی چې نه یوازې دا چې د موږ اورېدونکو سره شته، بلکې له موږ سره هم بې ځوابه دي. زما همکار نوریاس نوري د دې خپرونې د پیل راهیسې تر اوسه پورې هڅه کوي چې لږ تر لږه یو دولتي چارواکی پیدا کړو تاسو ته د دغه پوښتنو او سوالونو په اړه ځواب ووایي، او یا لږ تر لږه زموږ د پوښتنو او سوالونو ځوابونه راکړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې بریالي نه شو. پر روانو خپرونو کې به بیا هم هڅه وکړو چې د داعش د وسلوالې ډلې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو نظرونه در سره شریک کړو. دا خپرونه پای ته رسوو مخکې له دې چې زما نور همکاران راشي او بل خبرونه پایل کی. نوریاس نوری زما همکار وایي چې د دفاع وزارت ویان جنرال صاحب رادمنش را سره په تماس کړي. رادمنش صاحب، موږ سره وخت متاسفانه کم پاتې شو، موږ له ډیر مخکې نه تاسو هڅه کوله. موږ نن د خپلو دوه خبرنګارانو په ویر ناست یو، او د داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تاسو د دفاع وزارت د ویان په توګه راته ووایي چې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه په کومو سیمو متمرکز دی، او دا ډول بریدونه له کوم سیمونه پلانوي چې په کابل کې دومره پیچلي بریدونه کوي؟
اکثرا داعش کوشش کوي چې ټول هغه مسائل چې انتحاري یا نور هغه مسائل دي چې تعدیدات رامنځته کیږي په ځان باندې ومني. دا فقط یوازې او یوازې د تاسو ته ویلای شم چې د ترهګري فعالیتونه د ټولو دهشتګرو مضمون او د دوی فعالیت دی چې متاسفانه د خلکو په منځ کې اوس اجرا کیږي. نو داعش یا نور هغه تروریستان د موږ د نظامیانو په فکر یا په اند ټول د خلکو دشمنان دي، او د خلکو دشمنان کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې ویرې او دغسې مشکلات رامنځته کړي چې خلک د رواني امنیت په موضوع لږ څه وضعیت خراب شي. دا د دوی اصلي هدف دی، اما د موږ د دفاعي ځواکونو د دوی په مقابل کې په هر ځای کې چې په افغانستان کې تهدیدات رامنځته کړی دی
مون د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړ او لاس راورن دي هم لرو.
ګوره د رادمن صاحب په ننګرهار یا د افغانستان په ختیځو سیمو کې له کلونو راهیسې لږ تر لږه دوه نیم کاله ووتل چې داعش په یوه نقطه کې متمرکز دی، تر اوسه پورې تاسو څه کوم پرمختګ یادوئ؟ په دغې سیمه کې مو څه پرمختګ کړی دی؟
موږ په دغه کال یا تیر کال کې تر اوسه د دوی څلور قمانداران او دوی هغه موزیګانې چې په چین کې چپرهار او په چیرادام کې وو موږ خپل او په درزاب کې د دوی قمانداران یو په نامه د حکمت الله یو په نامه محمد یوسف د منځه لاړل او د درزاب نه موږ دوی ټول ویسل او اوس دوی د تیښتې په حالت کې دي. اما دوی دغه مدیریت نه ښیي په خلکو باندې کولای شي چې خپل هغه کور رامنځته کړي. متاسفانه داسې موضوعات د دوی په پلان کې ده خپل پلان جوړوي. اما د مدافعین یا د